د کرخي پغاړه
د کرخي پغاړه خبرونه کې د شاهین بونيري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې د پښتنو په وطن کې په ټول نړۍ کې چرته چې خلک د امن پام تدار دي د خان عبدالغفار خان بچا خان او درشمه کلیزه ونمانځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د غیب ټولنیز تاریخ کې د غیب کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقی د غیب د پرمختیا او د غیب ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لاره کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریخي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنګونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر ډېره مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خپرونه کې رالی. موږ سره به د خپرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. دې خبرونه کې به موږ د ایډورډز کالج د پروفیسر لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی کړې ده. موږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول ته، او موږ ته وایو چې باچا خان څوک وو، نو موږ به ورته څه وایو؟
د یو نظر دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه سي مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زموږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به موږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو. په نږدې ورځو کې موږ وینو زموږ دا کرم ولسوالۍ چې ده په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې ځای کې متعلقه دي.
جی خپل خبر جاری وساته. جی
نو کومګه وګورو چې په دې وطن کې د بدمنۍ کم صورت حال دی، په دې کې د بیروزګارۍ کم صورت حال دی، په دې کې دا کورنۍ تشدد دی، په خصوص د ښځو او د ترانس جنډر په اړه چې کم تشدد روان دی په دې وطن کې، کله دیموکراسي او د حکومت ولای کوم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زموږ لارښوونه کولی شي، بلکې زموږ زیاتې ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زموږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زموږ ټولنه چې دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دي هغه د دغه پیښه لفاظي او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خود حقوق خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د خپلې ټولنې کې د ژوند د هرې مکتبې فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دی یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبرې کوم طارق خان، تاسو نورم خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. ارمان صاحب تاسو ستړي مشي ویم په خیر؟
قدر منو سیزم تاسو ستړي مشي ویم ټول اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته هم.
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د باچا خان پاړه برا سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دادا چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ورپیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان سوکو نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دا سیدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده. او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی. دا غي ډیر وجوهات دي د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کوم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه باب له باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل. نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغه مناسب نو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخه تراشي. ما خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړې او بابا بیا د جیل ته ولتلو، د خودمره عمر په جیل کې تیر کړي دی. ما شومان تپوس کوي ځان پویا کوي کنه.
اسه ارمان صاحب، ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړي دی باچا خان په زندان کې؟ چې کم ډیر مستند حواله ده ټیک خبره
دا سیدا چې په دې حواله باندې خو دا د باچا خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی، سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه. خدا خټول په زندان یا په کېد کې راځي. نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا هغه مونږ ته مخه تر وړي او د هغه د پاره غي بیا خپل یو پیمانه ټاکلی وی چې د چا دا کم راځي نو کې دی شي چې هغه ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو اغه دورانیه ورکه نه وشمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ اغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کیږي، تاسو چې ما نه ته پوس کیږي بچا خان څوک دی اغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړه؟
بالکل، او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا د اولی چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهر خبره ده چې ته اوس ماشوم پویای، بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو. دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګرانه شوې ده چې باچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دی ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوي دي او هغه دغه رنګ پریزنت شوي دي چې هغه په بنیاد باندې د باچا خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. ورشتیا خبره دا ده چې هغه د خپل پیړې د دې خطه تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطه د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کوم خبري کولې هغه دغه دشمنان هم نن منی چې یاره باید مونږ دا خبره په هغه وخت منلې وي او که اوسې مو منی نو به د ورخه تیری نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړي دی
تاوان هم کړي
بهرال
جو تاوان هم کړي دی بالکل ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاه خان یو وینا را سره ده د اسې اور وغیرہ یادو چاغا سمر دردمنو د خپل قوم تا د خپل خلکو تا اوغه چې پاغه یعنی د 1900 پر لسیزه کې کوم خبره کړی دا او ماغه صورتحال وسوم دی د بدون پکې نه درغلی د بادشاه خان مختصر خبرې دا اور بیا ډاکټر طارق خان تر ازو غسر خبرې کو
دښمنان مونږ په خپل کور کې ټوکړې ټوکړې کړې نای سب دې له دا مامن دې له دا مامن دې دا ودیر دی دا باید وړې دی مونږه ټوکړې ټوکړې کړی بیا لوړ د افسوس خبر دادا چې بیا په کور کې لګولې نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما بیا ته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته خو افسوس خبره دا ده چې خدای مونږ کوم طاقت راکړی دی نو هغه طاقت مونږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو هغه طاقت مونږ په کور کې استعمالو داسې وینه چې زموږ سهار فریدي جمبیری تبگنیدی دشمنیدی بغزدی کنه دا چاپ دا دیو پختون پر پختون تا پیتی فاقی دا ترما پا خوشحاله خوشحالنی دستا پا خوشحاله خوشحالنی ترما خیل نگواری دستا خیل نگوارن ترما پا بربابی خوشحالی گی دوسرا پبل بل رہا خوشحالی کا تو جان پر فکر ہو کے اور جلدی نہ پایا جو تاسو تا اپیل کروں اور دیکھ پر مشران تا اپیل کروں کہ دل تم سے شکار نہ کو جدی قوم و زمد دا پارا کو اور دا قوم و مد و مشرک ملک لے من چول قوم دے ہو بابا اولاد دیو من چول بخصانی ہو ما سر دا وعدہ کوئے
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوهې لپاره به کار کوي هغه یو داسې پښتون مشر و چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و دا هغه باور و چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دی ڈاکٹر صاحب طارق خانہ دا خود بادشاہ خان دریز و دا خود هغه مبارزه و خو موږ په خپل وطن کې وکاته د وزیرستان تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه هغه زمنې شوې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه لګېد او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او د غي د وجلو لړۍ پیل شوې ده نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاری اینټی تیسیز تخکاری د غي د ریپلیسمنت یو کوشش ښکاري دا څه پینا مینا ده دته څنګه ګوري
کردار نظر حالات روان دی جوان ہر مکتب فکر خلق کی دی سفر شوی دی نن هم دا بادشاہ خان دا فکر تسلسل روان دی اغوی خپل حسن کئی اغوی خپل یو نظر دی او پر نظر صرف نظر نہ دی لدہ گئی دفار عملی تو گبان دی پورا پورا خاندانو نا سفر شوی دی پورا پورا کورنائی سفر شوی دی او نن هم دا شانتی گواخون سر مخ دی نو دا خدا سینه د چي یوني ماتلا کې ښکاري چې دې ادري عوامل دي زمونږ د وطن کې کوم حالات دي او روان دي نو لومړی خبره دا ده چې مونږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې وین حالات چې کوم دي د یو سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره داسې دي د یو ملک حالات او واقعیت چیرې په بل ملک باندې سره انداز کیږي. زمونږ په دې بل خصوص زمونږ د جغرافیې چې دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی فالسو ده.
ښه، د باندې ډاکټر صاحب، ښه ساری تاسو خپل خبره پوره کړئ. جی 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 جی،
دویمه داسې ښکاري چې بالخصوص د باچا خان وطن چې دی چې دا د کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د فالسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن په اور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنګ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی. او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د باچا خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده. او په پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی. او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش او کوم هغه به نه لیدي چې موږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلاني دا وکړو، قوت دا وکړو، دا قوت دا وکړو. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې باچا خان کته څو ګوري دا غره تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم به قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه دي، نو هغه د قام جوړول نه عمل. باچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی، باچا خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیري واکمنۍ هغه کړی دي، خو هغه بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړی نه دي. او او او
سنبال کړی نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې څو پوری زمونږ د وطن د خاور د خلق دا د ترخپل د خپل قومي احساس سره او د خپل محاسبای کړی، خپل اصلاحي کړی. نو تراغه پوری ما نشي سره
رازو دی موضوع د رازو خا او جی ز ب ډاکټر صاحب د لګه ډاکټر ارمان لبا لګه مخور کما ډاکټر صاحب دا د باچا خان چې کوم پیغام او د دې په کمیونیکیشن کې سم مسله شوې د چې مونږ ته نه رسیدلې یا زمون خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې باچا خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه د پریخي. تاسو دا څنګه نه لایس کوي؟
دا څنګه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله، اشاره وکړله. د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله، بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلی وو، او عدم تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی. نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدایي خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سونو ادارې هغه جوړې کړې وې. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په عمل کې ډیر زیات مشکلات لري. دا څنګه ده خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچويشن جوړ کا. نو دا نور ټول خبرې بیا دي ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او داولی نشته او داولی نشته دي. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچويشن چې کوم دی په دې کې سلا سونه ارادي تو ور شوری تور هغه شامل وی، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وی چې په هغه کې خلک په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلک د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زګنما چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډر چې کم دي، سیمایي سیاست چې کم دی، او بیا قومي سیاست چې کم دی، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورتحال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاري، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل، د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکه غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي. بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنان یې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي، زیاتیږي. دا خو یوه فکری خبره هم ده، یوه عام ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان د دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنټ شوی دی، دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ها، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینې او د امن او د تشدد د خبرې په خبرولو کې بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه، او موږ خپل ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه باس لرازو خو یو وړوکی غونډه کې دماغ لو، بیا رازو د باس په وړاندې بوزو.
جبر پخپل زان منم نائے منم
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او د خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سیرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سیرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری و، باچا خان خو کانګرسي و. سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وه، سره د دې چې دغه میرمن چې دن هغه په بیت المقدس کې ښخه ده، سره د دې چې هغه د روژې او د مانځه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خو د هغې باوجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه ښودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې، نصاب کې، په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو؟
دا چې شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکمه خبر وکړه، دا خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه دی او څنګه وو او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي، دې هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه، ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي، یا دا د خدای شي مرګار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ، دا کتلي دا قسم د باچا خان په جنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خوری بلی انویسمنٹ شوی دی، ایلی بلی کار شوی دی، فکری جاری شوی دی، پا هر جمعه کی، پا هر مانزه کی، پا هر جنازه کی، پا هر جلسه کی، پا هر جلوس کی دا باچا خان دا سیری دا شکولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم دا بلوا، پیسا هم دا بلوا، او خلا هم دا بلوا. نو په دا شروعات کې خدا وزایر خبر وی چې کم دلتا دا دی خاوری او دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې ور پېژندلو کې نه صرف دا چې خپلو خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل تاسو کومه خبره وکړه د نصاب په والا او دغه په والا، په نصاب کې باچا خان نشته، په نصاب کې باچا خان نشته. که په نصاب کې باچا خان وای نو نه بلا صورتحال نه دی، او یا که لږ او ډېر چرته شته او خواو شا په بهر ملکونو کې مضمون په توګه شامل کړی دی. نو زه داسې وینم چې باچا خان د یو ډیسپلن دی، باید چې دا د یو ډیسپلن په توګه پوهنتونو په دغه کې د یو سبجیکټ په توګه باندې، د یو مضمون په توګه باندې ښودل کېږي. خو بدمرغي خدا ده، دا خبره زه دې سره تړم، تاسو به په دې تېر 2019 دیارلس پورې دلته د پښتونخوا ټولې ځایي ژبې صرف پښتو نه، په هغه کې اونکو، په هغه کې سرایکي، په هغه کې کوار، په هغه کې نورې شپږ ژبې د دې پښتونخوا لازمي شوي دي. پر هغې باندې عمل درآمد ونه شو، د پښتو کتاب نه پرېښودل کېږي، د باچا خان مضمون یا دغه به څنګه پرېښودل شي؟ مسله خو دا ده، حال دا دی چې دغه آئینی ته ور دا پېښه شوي ده چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پراویږي، ویل کېږي بار وی استاد هغه نه دي عملي شوي. نو ته باچا خان په نصاب کې نه شته، زه داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی په خپل قوت رسېدلی خلکو ته، او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته رسولو کې
فلسفه یا دغه د مبارزې د پیژندګلو چې کومې هڅې شوې دي، نو دغه د پښتنو ونډه څومره ده، د پښتنو څومره تند ده، د پښتنو څومره خواهش دی چې هغه باچا خان وپیژني، تر اوسه پورې چې په هغه باندې کومې څېړنې شوې دي، څومره شوې دي، چا کړې دي، او بیا د پښتنو برخه پکې څومره ده، هغه هم لږ تجزیه وکړي.
ډیره مننه. څنګه چې طارق خبره وکړه چې باچا خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې باچا خان په خپل ژوند باندې، په خدایي خدمتګارانو، خپلو ملګرو او په خپل باندې، په دې تحریک، په خپلو هلو ځلو باندې سلور سلویخت کتابونه لیکلي وو. د هغې نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک باچا خان او خدای خدمتګارۍ باندې لیکلی شوی دی. که هغه د کرخې دی غاړه دی که د کرخې هغه غاړه دی، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهی خبرداری هغه زیاتیږي، او د باچا خان د فکر په بابله باندې چې په هغې کې کوم کلیت دی، د یو کام جوړونې چې کوم نوې ساینس دی، رښتیا خبره دا ده چې باچا خان د هغه خپل ولسي دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وې چې که تعلیمي سلسله ده که د سیکولرزم سلسله ده، باچا خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو، او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی، نو د هغې تمامي اړخونه هغه باچا خان په خپله پوره کړي وو، او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساینسي بڼه هم ورکړې وه، او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کوم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره باچا خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمي ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی، د دې ابتدا هغه کړې ده، د ډرامې ابتدا هغه کړې ده، د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړې شوی وي، نه صرف یاد کړې شوی وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ای سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدلا چې په دې سیمه کې بیا خلک خپل سیاست په دغه انداز نه شو کولی، دا په کوم چې اوس کوي که د باچا خان فکر ته د باچا خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وي چې هغه وده وکړي هغه پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم چې ستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وورم، مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعضې مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکې کوي هره وجه نه چې کوي، نو هغې دا وایي چې د جناح صاحب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټو، گاندھی چې دی هغه هندوستان غوښتو هندوستان یې وګټو، باچا خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د دې ویژن کلیئر نه و چې زه به چرته ځمه، اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې دی د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته. نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي، خو د دې په شا خو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی، تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي، خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکه د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندستان خبره وا پاغه متحده هندستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روند دی، پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کوم خبره ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او گاندھی هندستان غوښتو هندستان یې وګټلو، د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چی دی کله دا هندستان غوښتو، دی خو متحده هندستان غوښتو، او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خو دا غوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم داویش په کوم بنیاد باندې شوی دی، په کوم اساس باندې شوی دی، او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو، کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندستان خبره وه. مونږ خو هندستان ویشل نه غواړل، باچا خان به وی ولی خان به وی، نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یاره باچا خان په خپل ویژن کې کمزورې وو، یا د ده وکالت نه وو، یا د ده کمزوري وه، زه خپله د دې سره اختلاف لرم. او د دې اختلاف دپاره د هغه وخت د دشمن، د هغه وخت د دوست، او بیا د درېمګړو تمامي د غچ چې کم دي، تمامي سندونه چې کم دي، هغه مونږ ته دا خبره ډېره په اسانه باندې رونوي چې دا هندوستان ویش د چا پرېکړه وه، او د دې په شا باندې حقیقي کردارونه څوک وو، او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کومو خلکو کردار هغې ته ګوته نیول پکار دي، او چې چا ته ګوته نیول پکار دي هغې ته ګوته نه نیسو. هلته کې باچا خان نه بیا د قربانۍ ګډوري جوړو، هغه ته ګوته نیسو چې تا خو هیڅ هم راونړه.
ٹھیک ده. طارق خانه، د باچا خان میراث څه دی؟ یعنی مونږ چې دغه د لیګسي خبره کوو، د فکر په حواله، د تاټس په حواله، دغه د لوی مبارزې، دغه د کار په حواله، ارمان سے پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه، او دغه لیګسي چې دا دغه میراث چې کم دی، دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو، بدامنې سره مخ یو، د دې بحران سره مخ یو، نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي؟
ڈاکٹر شاہین صاحب، ماں وسنگ خبر اکڑا جی خبر گیا سر تکراری دی ہو بادشاہ خان ماؤلی بی سی پو خبروں کی بادشاہ خان صرف منت پوس وقت کے متعلقہ نہ دے، بلکہ یا مطلب چپکم وقت اگر تحریک شروع کرے ہوگا متعلقہ نہ ہو، یا مطلب اس چکم دے یا زدا سیم گرم چباب دعوتن جو پل ذاتی اور زائی ریاست ہو لگی اور حکمرانی ہو لگی اور پل اشتمنی اور پل واچی ہو لگی باچا خان بگیا میں کا متعلق آئی باچا خان ابکار باسی دی چدا پہر دور کی چکم دی دا متعلق دی باچا خان قلم غیر متعلقہ نشی کے لی شاید دو وقت بدلیدو سرا زینی ابکار یا زینی شخصیات یا زینی اطلاعان دا پختنو اور غیر متعلقہ شی باچا خان با غیر متعلق
کدا،
بلکہ دا سیم گڑم چیدہ کم پتا سو مجھے بھی دا اس ہندوستان کانگریس باچا خان پہ ٹریبیوٹ کھڑا پہ کر
بالکل بالکل
وہ کچھ لوگ دعوائی چھ باچا خان غیر متعلقہ دے وہ ہندوستان میں ہم ابھی متعلقہ دے
دم دا سیدا خاجی
دین علاوہ پختان پختانے چھ رکم صورتحال سرمختی چھ پاگے جو خود بنیادی ضرورت چھ نور کلا نزیاد دما خیال دادی چھنین دا باچا خان دا افکار ہوگے اور دا افکارو پرانا کی تک لخپلی خاور لخپل اولا سرا اترون دا طول مسلکون و مذہبون احترام
صحیح
دا خود دا حقوق و فعلنا جمہوریت ناستا خبر
جی جی طارق خان ما سره ڈاکٹر صاحب او جی ڈاکٹر سہیل خان را سره دی نو دیر بم لگا مقور کو ڈاکٹر صاحب ستڑی مشی بخیر
بخیر علی تاسو ته ټول مینه
ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ڈاکٹر سمیع الدین ارمان دی ڈاکٹر طارق خان دی او مدغه د بادشاہ خان د جوان مبارزه خبره کو تاسو د بادشاہ خان چې کوم د تعلیم د پارا کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي دا کاروم کړي دی او تاسو معلومه کړی ده چې بادشاہ خان څومره سکولونه جوړ کړي وو نو کلګ راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې بادشاہ خان د پښتنو د پاره څه غوښته او هغه میراث هغه د بادشاہ خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسی ورته نه رسي نو کدی باندې را سره لږ معلومات شریک کړي
مننه شاین صاحب داسې جی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډېره مشاهداتي جایزه اخیستې شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږ پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډېر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه
د فیرنګي خدمتگار پیدا کړي، نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده، نو مونږه با په دې کې کامیاب شو. نو بیا د یغې نه پس باچا خان په کال 1921 کې، د یغې نه مخکې کال 1921 کې، بیا په 1923 کې، خو اخیری تحریک چې کامیاب 1921 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیرش، او دا د ډېر اسمل خان نواله تر د مانسیری پورې په بیلابیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیرش خجی
یو سل سلور دیرش بیا دا چې نو د ډېر ډېر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې، هغه داسې ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کړو کې ماشومان راویستل او په دې کې داخل کړل، اور دیغه وجه دا وا چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو وا او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه خودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیر شي. دغه رنګه مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې ویني په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو، نو دا چې دی خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل. خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکامه کی. پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي، یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغیر دی تعلیمی تحریک سره څه کړی دي، نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي. خو د اغیر باوجود هم د تعلیمی تحریک چې دی نو د کال 1920 وختم پورې سروایول وکړ او د نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي. هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و. د دې نه علاوه چې دی نو د سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان شي بوې د اغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا سره هغه چې به دلته ډرامه را لاله دلته لومبه چې کوم دی نات په دې دغه کې ویلې شو، آزاد سکول کې ویلې شو، دلته مشاعره را لاله، دلته اخبار راغی، نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و. د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه نیمګړتیا وي وي، خو په دې کې هیڅ قسمه نیمګړتیا وي نه وي. نو د دې وجنا دا اثرات چې دین دوه شو، اوس چې تاسو څنګه سوال وکړي چې بای اوس منګه آغا نو پسنه اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړخداري چې په کال 1920 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی ناغت د سکولونو او سرکاري سکولونو دواړه زم کړل، دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر غردو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونو ته شروع شو. اوس موږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو موږ په سرکاري سکول کې ویلې زمنګ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایوټ سېکټر ته تللی دي، نو موږ که پښتویز د کړه دا نو موږ هم د اغه د باچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې موږ په هغه سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا پښتو م از د کړه دا او زمنګ چې کوم استادانو یا زمنګ چې کوم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې پسنه اس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو. بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی او پیرډایم شفټ دا راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایوټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوكيشن لاړ. کم اډوكيشن چې پرایوټ سېکټر ته ځي په پرایوټ سېکټر کې د باچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي. خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله، د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پورا شو. نو د دې وروجنا نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک، د سند خلک، د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغ او باچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی، د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی.
صحیح ده.
او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غټه طریقه باندې خو دلی شو نو اغي ګیپ سوشل میډیا کور کړی.
خجی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم، ډاکټر سمیودین ارمان صاحب مونږ کته په دې تیرو
لسو پنځه لسو کالو کې چې بادشاه خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله، لکه هغه د هنر خبره کوله، اپ معاشره کې د رورولې او د یووالي خبره کوله، د تعلیم خبره کوله، د برداشت خبره کوله، د خزو د امپاورمنت خبره کوله، او په خپل وسایلو د اختیار خبره کوله، د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ لکه چې دا خو د بادشاہ خان دا خبرې بالکل انټی تھیسس دی، داغي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورټ راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندی لګیدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې نن د هیڅ نه هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي، ډاکټر سهیل صاحب هم غوته اشاره وکړه، بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو، د خپل اختیار، د خپل کامی شعور، د خپل خاورې خبره کوي، په هغه باندې پابندي لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګیږي. سکولونه، کالجونه بند دي، د ښځو تعلیم ناروا دی، او کم تعلیم کې چې د سر تقسیم نو په دا تعلیم یوه قاعده د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهره خبره دا چې دا خلک د دې ځای دی، دا شعور د دې ځای دی. بادشاہ خان چې د کوم خلکو ته کم تعلیمات ورکړي دي، بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوی دي، د هغه رښتیاو د پټولو لپاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو لپاره، نه صرف په کامی سطح باندې، په سیمه ایز سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دے کا هغه مخه ترازی، نو دا ټول ظلمونه به ثابتيږي. هغه ک درونی دی، هغه ک بیرونی دی، هغه ک نړیوال دی. نو بالکل دا یو صورتحال زمونږ مخه ته دی، خو ضرورت د دې خبره دی چې بادشاہ خان یعنی ګور په دوه ټکو کې دومره لوی فلسفه مخه ته راوړې و، د کام د جوړونې چې سړی له کار مګوري، کار له سړی وګوري. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک کم قسمه ائیډنټیټی، کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي، اغا مختلف نصابات راوړي، اغا مختلف قسم بیانیې راوړي، او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی هغه په د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې معنی د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي، او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه غنم چې وخت سره سره با بادشاہ خان نور را ژوندۍ کیږي، نور را زرغونیږي، او داغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم طول دروغ دی اغبا دو وقت سر سر دو بچا خان تعلیمات سپینوی دغه رشتیا بخلکو تمخی تر اوڑی.
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب. ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت اصطر نور خبر نشکو ولو خوزی دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب، ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر ارمان صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخره او مونږ پوه کړو د بادشاہ خان په کار باندې، دغه په مبارزه باندې. تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه، او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
Stop. ځان ورنا کوم دانستوا دغه سود په ځان ورنا کڅو کرا کاندي دنیا خوبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبا چالا درس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری دل برو صدقی لری غواړم
سوک دې را کاندي قسم پر کردګار قدر هم لرم مکور کې آدینار زد نارا در هم نلرم پکور کې ولنو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لسالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 10800 کیلو هرتز
او د ماخام لشپږو تر اوو
د ماسخوتن لنه تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
لپٹی پسپیے ہوں نے وہ پگا پہلے دلو پٹی پیس کے نیو پگا پیلے گلشن تو پکم سو بدلا سنا تڑم نفرت ڈونا منیشت دے سما کتاب کی د نفرت ڈونا منیشت دے ہمیشہ محبت خلق سنا تڑم محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی ستا محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی دے عباسن تب تر سو پورے بندنا تڑم دا گل پپالو بد شنڈ پر ہرنا تڑم
دا مشال ریڈیو خبرونه دا سهار لسلورو تر شپگو بجو پا منزنه سپا شپگ سوا یویش کلو هرتز دا سحر لنهو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو سپو دو لزر یو سلو لس دیار لزر پینز سوا اتیا پینز لزر او سوا پینز شپیتا او او لزر ات سوا اتیا کلو هرتزا او دا ماخام لشپگو تر او دا ماسخوتن لنهو تر لسو او دا شپی لیو لسو تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سوا یویش کلو هرتزا او ری دلیشه
نندسترگو میرازی بدن می اور کڑی دی ران لرشه چی سامی پارا مخی جی نندسترگو میرازی بدن می اور کڑی دی نلری شیچ سامی پارا مخی جی اورا نلری شیچ سامی پارا مخی جی نن می شوی یار سر دی ملاقات گڑ وڈی بی گنا پسر دا دار لکا منصور پروتیم شبی قدر زمان کی می حیات گڑ وڈی پلم سنشنا پر انما سر شور کڑی دی نندسترگو می رازی بدن می اور کڑی دی کڑی افسوس چی دا چا یار نمک حرام خیجی اورا نلری شیچ سامی پارا مخیجی نندسترگو می رازی بدن می اور کڑی دی را نلری شیچ سامی پارا مخیجی اورا نلری شیچ سامی پارا مخیجی شکر دی چی مینا کی دی فیل نکڑما غما زانو سر کوچ کوا پشاڑا پسل دی نب دی زما مور پسیل نکڑما ما پہرشنا صفا یقین درور کڑے دی می اور کڑی دی ور سرا پجیب کی پٹ دٹگے دا مخی جی اور نل رشے چ سامی پارا مخی جی نم دستر گو می رازی بدن می اور کڑی دی رانل رشے چ سامی پارا مخی جی اور نل رشے چ سامی پارا مخی جی